라디오. 라디오 아자디.
많은 targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
السلام علیکم دا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو وروسته ولسته وینا کوله او ویل کچیرته ایران سولې ته چمتو نشي نور هدفونه به هم پنهخه کړي. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان لومړی او د جون 28 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د ایران په دریو اټومي تاسیساتو یې بریالي بریدونه کړي دي. ټرمپ څو شېبې مخکې ولستا په وینا کې له دغو بریدونو دفاع وکړه او ویل چې پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي چې پر فوردو تاسیساتو د بمونو یو ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې په خوندي ډول کور ته په لار دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړي او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه پورته شوې وي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غلي د کاتې په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 500 غونډې څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی خپل سوریایي سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې او ګاون هیوادونو له طالبانو سره تعامل لري خو تر اوسه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړی شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې هیواد ته راستنې شوي چیرې چې د کار، زده کړو او په عام ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. او بلاروس د ازادي راډیو د پخوانی خبریال ایهار کرانی په ګډون 14 زندانیان آزاد کړي دي. د ازادۍ راډیو د بلاروسي څنګه دغه پخوانی خبریال 2023 کال کې نیول شوی و چې لامل سیاسي انګیزه بلل شوې ده. د زندانیانو د خوشی کېدو دغه معاملې د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ ترسره شوې ده. د ازادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د چاره کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هڅو ستاینه کړې. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر د لیتوانیا له حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم د زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې ده. یو بل راخوشي شوی زندانی د بلاروس د سیاسي مخالفینو یو نمان سیارهی تیخانوفسکی دی. تیخانوفسکی 2003 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیزه مبارزه وکړي. په بلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان ونیول شول چې 2003 کال ټاکنو کې د دغه هیواد د واکمن الکساندر لوکاشینکا د بریا په ضد اعتراضونه وشول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کا. امریکا د ایران په دریو اټومي تاسیساتو هوایی بریدونه کړي دي.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې د دغو بریدونو اعلان وکړ او ویل کې چیرته ایران سوله ونه کړي نور هدف به هم پکې پنه کړي. آیا ایران د امریکا د برید جواب ورکولی شي او کنه د سولې خبرو ته چمتو کیږي؟
د دې بریدونو وروسته د غدرې حسوي هټۍ چې بنه حسوي د امریکا د هوایي ځواک لوري دا چې خای چې ایران باندې ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه دی ستایل سره خبرو ته حاضر سي.
بل لور ته په ایران کې د افغانانو په ګډون لسګونه تنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
او د بخنې نړیوال سازمان وای پاکستان تیرو نږدې درې میاشتو کې افغانستان ته 115,000 ښځې او نجونې اخراج کړي. دغه اخراج شوی وای
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې. خودلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بسه اوسي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم پر ایران د امریکا د مستقیم بریدونو لورستي او جزئیاتو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای ک ایران سوله ونکړي نور بریدونه به هم پری وکړي. ترامپ پر ایران د خپل هوایی ځواک له مستقیم بریدونو ورسته خپل ولسته په خطاب کې ویل پر ایران د اسرائیل په همکاري بریالي بریدونه کړی دي.
And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel.
دای وای مونږ د اسرائیل په وړاندې د دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره اوږده لار وهلې. زه د اسرائیل له پاوزه مننه کوم چې دغه د پاموړ دندې تر سره کړه. هیله من يم چې مونږ به بیا د پاوزیانو په دغه کمیت اقدام ته اړتیا ونه لرو. یا به سوله راځي او یا به د ایران لپاره یو ناورین رامنځته کیږي. دا ناورین به تر هغو پراخ وي چې مونږ یې تیرو اتو ورځو کې شاهدان وو. په یاد ولرئ چې ډېر نور هدفونه پاتې دي. که سوله ترلاسه نه شي مونږ به په ډېر بیړه دقت او مهارت هغو هدفونو پسې هم ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل ترود باندې لیکلي وو چې د ایران پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي پر فوردو تاسیساتو د بمونو یوه ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې چې په برید کې دخیلې وې په خوندي ډول کور ته په لاره دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړي او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ترامپ وویل چې ایران له 40 کلونو راپدې خو د امریکا او اسرائیل د مرګ شوارونه ورکوي او لوړاندې نه ترامپ داسې پلان درلود چې دغه ګواښ د مخنیوي لپاره به اقدام کوي. ترامپ ولسته په لنډه وینا کې وویل چې د برید دې لپاره وکړ چې د اسرائیل په وړاندې دغه ګواښ له منځه یوسي. تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه پورته شوې دي. راپورونه وایي چې امریکا 13 بمونه د ایران پر دغو اټومي تاسیساتو اچولې دي. اسرائیل د جون په 14 د ایران پر لوړ پوړو پوځي چارواکو بریدونه وکړل او وروسته بیا ایران پر اسرائیلو غچ اخیستونکو بریدونو ته زور ورکړ. نن د جون 22 د دغه جګړې 10 ورځ ده. ایران باندې د امریکا بریدونه داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که چیرته امریکا په مستقیم ډول په دغو جګړو کې ښکېله کیږي یا په دغه جګړه کې لاسوهنه کوي نو لوړه بیه به پرېږي. ایران اوس څه کولی شي؟ آیا د امریکا د بریدونو ځواب ویلی شي او که نه اوس به د ترامپ په وینا د سولې لاره غوره کوي؟ له ایران سره غوراوي کوم دي؟ پر همدې او نورو مسلو مې لږ وړاندې په امریکا کې د پانتون د استاد او د چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر وپوښت.
لومړی خو امریکا لومړی سره په دې جګړه کې ښکېل وه. هغه ځکه چې امریکا وایي چې اسرائیلو ته د دې برید ته اجازه ورکړه. د دې تر څنګ څلور ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډېر په ښکاره مطبوعات ته کوم توری چې وکاروه یا کوم ادبیات چې وکارول هغه توری موږ وو او موږ په دې معنا چې موږ په ایراني حریم باندې بشپړ یعنی هوایي حریم باندې بشپړ تسلط لرو. موږ پوهیږو چې ایران مذهبي مشر چیرته دی. موږ کولی شو چې هره لحظه هغه په نښه کړو. یعنې دا موږ تورې را پتي معنی چې امریکا په دې جګړه کې ښکېل وه. دا چې د امریکا هوایی ځواک په مستقیم ډول په دغه برید کې وښکېله سوه نو د امریکا د اساسي قانون له مخې که څه هم د امریکا ولسمشر د سره علا قومندان دی لیکن په د امریکا څخه د باندې په جګړو کې د سنا او بخی د کانګرس دواړو خونو اجازه دی ته پکاته او دا جګړه دا کانفلیکټ یا کړکیچ نه دی. هغه دویونه هم چې یادې کړې وي هغه د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر داسې فکر کاوه چې ممکن هلته په کانګرس کې د دې مخالفین یا د مخالف ګوند غړي هم خپل رول ولوبوي یا د دې جګړې اجازه ورنه کول سي. د امریکا ولسمشر ته خو هغه څه نه سول، هغه لابي چې دی وتوانل چې وایي کې مانه د کانګرس له اجازه واخله. اوس چې دا برید څه ولی، زه فکر کوم چې ایران تر دې وړاندې هم دې ته حاضر و چې هغه خبرې وکړي، نو طبیعي خبره ده چې په هغه اخلاقي لحاظ هم دوی هڅه کوله چې یو ډول تبلیغات وکړي او ځان قوي وښيي. لیکن تر دې وړاندې هم دی د دې په اروپا کې یا د اروپایي ټولنې سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ناسته د دې څرګندونه کوله چې یو ډول نه یو ډول دی خبر ته حاضري یو بل لار نه دي. د دې بریدونه وروسته دغه درې هستوي هټۍ چې په نښه سوي دي د امریکا د هوایي ځواک لوري، داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیلو سره خبرو ته حاضر سي.
نو ایران هم په دوه موضوعګانو کې راګیر سو، پخوا یوازې اسرائیل سره ډغرې وهلې، اسرائیل باندې بیرته بریدونه کول، اوس دغه د امریکا هم ور دخیله سوه. فکر کوي چې ایران ته بل لار هم ور پاتې ده که یوازې خبرې؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید ته مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکي لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه څه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بل لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکې چې دغه درې اټومي بټۍ په نښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګېږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېره تخنیکي پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوا الوتکې دی او بي دوا الوتکو د پاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوې دي په تخنیکی لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو د پاره چې کوم هوایی ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایی اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتو کې هم لري. لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دوه او بی دو پنځوس په افغانستان کې بریدونه کړي وو، د دغو هوایی ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکی لحاظ دغو تخنیکی مسایل ته په کتو هوایی ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بحر کې هم د ترې بریده پورې کولی شي چې دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بي دو پنځوس لپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولی د هغه د ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بي دوه هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دې هوایي ډګر، د دې رنوی، د دې هنګر، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې دی په هغه ډول په تخنیکي لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دی هلته وکولی شي چې هم ناستې وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې دماغه ځای په هوا سي. نو تر ټولو لوی لامل او یوازنی لوی لامل تر اوسه مهاله پورې تخنیکي لوی لامل و چې هغه یوازې میزوري هوایي ډګر دی چې دغه الوتکو کوربتوب کولی شي په تخنیکي لحاظ. البته
د چارو کتونکو یو د پهنتون استاد نجیب آزاد و چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو پر اغیزو او دا چې ایران څه اقدام کولای شي په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره شریکو. باید یادونه وکم چې امریکا تیر شپه یا په ځای وخت نن سهار وختي د ایران دننه درې پوځي هدفونه په نخښه کړی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د هوایی ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو درې هدفونه وشتي دي چې درې وړې اټومي بټۍ وي، یو هم د فوردو، بل هم د نتانز او بل هم د اصفهان اټومي بټۍ. چې د ترامپ پر خبره دغه بریدونه په بریالۍ توګه ترسره شوي او دغه بریدونه لپاره ځانګړې پوځي الوتکې د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه رالوتي د بریدونه ترسره کړي دي. ترامپ دا هم په ډاګه کړی چې دغه الوتکې له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایی حریم نه وتلي دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکم چې له تیرو لسو ورځو راپدې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنا مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوی اړخ خپل کړ او د چارو کتونکي وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلی و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې دې جوړ کړي. هغه ویلی و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړ کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقه ته ورسیږي، خو خبرو یې کومه پایله ورنکړه. ډونالد ترامپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووته او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. په ایران کې د زینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړون میزان خبری اژانس ادا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوې بهرني اتباع یعنی افغان کډوال د اسرایلو رابطه د زینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیاوو.
د ایران امنیتی ادارو لزګونه کسان له اسرایلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوو غیر مجاز اتباعو د اسرایلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ لاري شریک کړي وو. هغه ادعا کړي چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې 2000 ډالر ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کس ته ورلېګلی وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بند آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرایلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرایلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړی چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه 300 افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شمقدری وویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرایلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرایلو په تیرو نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لسګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرایل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کړ، او تیره شپه د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه ویشتي دي چې هغه هم اټومي بټۍ دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې فوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټۍ باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انتونی ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پاڼه ورکړې ده. ویلي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیله هیڅ له پاکستان خپل هیواد ته له 1,15,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړې چې دا ښځې او نجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. یو شمېر دغه راستنې شوې ښځې او نجونې بیا وایي چې په افغانستان کې له خپلو ټولو اساسي حقونو محرومي شوي او اوس له تیاره او ناسرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
خپل مکتب پسې یا صنفونه پسې یا درسو پسې مې ډېره خفه سیم. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی ځای اوسېدلو او نه هم کور لرو. موږ په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یو افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول سوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما په خاطر امنی مشکلاتی که د افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانمانه می تانستن بید.
موږ د هم دشت از تونز و محرومیتونو لپاره چه خزونه شو کولی بیرون و لرشی او کار وخری ارشو چه پر دیر سخته ویزی وخلو او پاکستان تا ولرشو. خوال تا هم د ویزی د نلرولو لپاره د زورونو لعمل مجبور شو چه بیر تا وطن ترشو. خوز دلتا د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پرمخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. د سازمان د شنبه په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 226,209 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 22,309 په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 2020 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې لږ زره تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغو بریدونو وروسته په لنډه وینا کې خپل ولس ته وویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي، او ښاغلي ټرمپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي، او په خبره یې کې چیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي، دغه هدفونه به هم په نښه کړي. او په وینا یې د امریکا پاوز دغه وړتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې له منځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکاره اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپورت.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پېښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېر د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پېښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پېښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پېښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنې بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې په سترګو شاوخوا، او بل سره ډېره شدید تبه ځان درد دا سره موجود و، او ستونی یې ورسره ډېر کلک بند دي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراق هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زمال کورونا نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو او چې بم کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلات او د طبي دوای ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیا برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپل کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25مه ویلي و چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55,500 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي و چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه